خو په دې سات کې په افغانستان کې د داعش د فعالیت زیاتیدو په بحث کو. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور سره سم د داعش نفوذ په افغانستان کې مخ په زیاتیدو دی. خو اوس د دې سات خبرونو واورئ چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
لمړی دا مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره یې چاته زری نه کوي. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه د پراخېدو په حال کې دي، او د ایران د سرې میاشتې د ټولنې مشر وایي د مینا په پیښه کې تر 360 ډېر ایرانیان له درکه دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره یې چاته زری نه کوي. ولسمشر غنی یو ځل بیا تکرار کړی چې پاکستان له څه باندې یوې لسیزې راهیسې له افغانستان سره په یوې نایلان سوي جګړې بوخت دی.
یو نفر راباندې چې د حق انساني د قضاوت انساني موږ نسي ملامتولی چې د سولې دپاره پاکستان سره لوی ګامونه واخیسته. حداقل 14 کال کېږي چې پاکستان په یو نایلام سوي جنگ کې افغانستان سره، او موږ د دې جنگ ختم وړو، نه یې د دې لپاره چې زارۍ کوو نه نوت کوو، دا یې موږ د ولس حق ده.
ولسمشر غنی نن د ارګ په مړۍ کې د یو شمیر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال وویل چې د سولې لپاره د سیمې او نړۍ په کچه ډېر کارونه وکړل، او اوس نړیواله ټولنه د افغانستان پر رښتینې دریځ قانع شوې ده. په همدې حال کې افغان ولسمشر د هیواد له ټولو قومونو غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي او ملاتړ یې وکړي. ولسمشر غنی نن د افغانستان د قومونو د سرتاسري شورا له استازو سره په لیدنه کې له هغو غوښتي چې د امنیت ټینګښت په برخه کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. ولسمشر غنی دغه راز د افغانستان د ختیځو او جنوبي ولایتونو له قومي مشرانو سره په یوه جلا لیدنه کې روانه جګړه یوه تپل سوې جګړه بللې ده. ولسمشر زیاتوي چې د سولې مذاکراتو دروازه د ټولو پر مخ خلاصه ده. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه د پراخېدو په حال کې دي. د خبره د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې سوي دي چې د سپتمبر پر 15 نیټه خپور شو. په دغه راپور کې ویل شوي چې د اسلامي دولت ډلې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د خلکو پلوي خپل کړي، او د دغه هیواد له 40 ولایتونو څخه په 15 ولایتونو کې د خپلو کسانو د استخدام په چارو بوخت دي. راپور زیاتوي په دغه هیواد کې د هغو انفرادي او یا ډلو تعداد په ډیرېدو دی چې په ښکاره له اسلامي دولت ډلې سره خپل وفاداري او یا یو ځای کېدل اعلانوي. د ملګرو ملتونو دغه راپور د یو پخواني قومندان عبدالرؤف خادم نوم اخیستی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر سلاکار وو، او په هلمند او فراه کې ځانته خپل ډله جوړه کړې وه. دا هم ویل شوي چې له عراق او سوریه څخه تقریبا 10 تنه اوس په افغانستان کې د داعش د شاخې اصلي برخه جوړوي. چین د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی چې د افغانستان په اړه به په ګډه کار وکړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د غرمنۍ پر مهال دا خبره وکړه. د چین ولسمشر ته د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن او د بهرنیو چارو وزیر جن کیری میلمانه وروپیژندل. تر دې معرفي وروسته شي جین پینګ وویل چې د نړیوال تروریزم د مخنیوي په نړۍ کې د سولې، ثبات او پراختیا لپاره به له امریکا سره ګډې هڅې وکړي، او د ایران د اټومي تړون د پلي کېدو او د شمالي کوریا د لانجې د شاهوارې لپاره به هم له امریکا سره خپل په ګډه کار وکړي. چین تر اوسه د افغان طالبانو سره د سولې په خبرو کې هم هڅه کړې ده. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي انجینیر غفار د سړک غاړې ماین په چاودنه کې ټپي سو. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو ته وویل چې انجینیر غفار نن سهار 11 بجې د جلال آباد ښار د عیدګاه جومات مخته د تیرېدو په حال کې و چې پر موټر یې چاودنه وسوه. مشرقي وال زیاته کړې چې په دې چاودنه کې د انجینیر غفار تر څنګ د هغه درې ساتونکي او عام وګړي ټپیان شوي دي. د پېښې ټپیان روغتون ته انتقال شوي، تر اوسه د پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او ټاکل شوی سبا یکشنبه د ازادي راډیو د پخوانی همکار جنقال کوزی فاتحه د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په کابل کې د ازادي راډیو دفتر ملي راډیو تلویزیون او د مرحوم الکوزی د کورنۍ لخوا واخیستل سي. فاتحه د ماپښین له 1:30 بجو په عیدګاه جمعه کې د یو ورځ لپاره اخیستل کیږي. په همدې ورځ د شوزو فاتحه هم د شرنو په سالون کې په پام کې نیول شوی ده. مرحوم الکوزی دوی اونۍ وړاندې د ورپېښه ناروغۍ له کبله وفات سو، او په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل سو. ازادي راډیو وسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه د ایران د سریمیشتي د ټولنې مشر وای د منا په پیښه کې تر 315 ډیر ایرانیان لا درکدي. علي اصغر احمدی نن دا خبره د ایرنا خبری آژانس ته وکړه. د ایران حکومت سعودي عربستان ته زیارت کوونکو د امنیت مسؤل بولي. د ایران محافظه کار مولا آیت الله محمد امامی کاشانی پرون له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې د سلګونو کسانو د مړینې په اړه وضاحت ورکړي.
کشورهای اسلامی راستی مراجعه کنند به دادگاه بین الملل.
دوی اسلامی هیوادونه دی نړیوال محکمه ته مراجعه وکړي. ولی دغه مرګ جوبله رامنس تسوا داتی له سعودي عربستان څخه وپوښتي
و این همه گرفتاری و جنبازی الان به وجود آمده.
د پنځمه پرس په مینا کې د بیلابیل هیوادونو وسول ستنه زیارت کوونکې د حج مراسمو د ادا کولو پر مهال تر پښو لاندې عمر سو په دې کې یو سل یو د شتنه ایرانیان او د شمیر لمخې 50 تنه نور ایرانیان په دې پېښه کې ټپیان سوي دي. د ایرنا خبري آژانس وایي ټاکل سوي د ایران د ارشاد وزیر علي جنتی د دې پېښې د څېړنې په هدف ته یو پلاوی په مشرۍ سعودي عربستان ته ولاړ سي. د نړۍ مشرانو پرون یو 45 کلن پلان تصویب کړ. د دې پلان هدف د نړۍ د څو سترو ستونزو هواری، له بېوزلۍ سره مبارزه، د چاپیریال ساتنه او د نابرابرۍ مخنیوی دی. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال د دې 12 مادي پلان څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. هغه وایي په داسې حال کې چې افریقا او منځنی ختیځ په سختو حالاتو کې دی، د دې پلان تصویبول د هیلو یوه نښه ده. څلور ارمنی نژاد سرتیری د آذربایجان ځواکونو لخوا د ډزو او هوانونو په نتیجه کې وژل سوی دي. د ناګورنو قرباغ دفاع وزارت وایي دغه سرتیری پرون ناګورنو قرباغ آزادي سوي سیمې ته نږدې ووژل سو. آذربایجان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې وروسته مخه ارمنستان ویلي چې درې ملکي ښځې د ارمنستان په تاوش سیمه کې د آذربایجان ځواکونو د ډزو په پایله کې وژل سوي دي. او فضایي څېړونکي خبر ورکوي چې د سپتمبر په 8مه او 28مه به د خسوف لامل سپوږمۍ سره سي. په دوو یا دریو لسیزو کې داسې کیږي چې د خسوف لامل سپوږمۍ سره ښکاري. که چیرې آسمان شین وي نو د امریکا په شمال، جنوب، اروپا، افریقا، د آسیا په لویدیځو برخو او ختیځ پاسیفیک کې به سپوږمۍ سره ښکاري. د امریکا د متحده ایالاتونو فضایي مرکز ناسا وایي چې تر 10 کال ډیر وخت اوسو چې تیر ځل سپوږمۍ سره سوی وه او بل ځل به د ناسا له اټکل سره سم سپوږمۍ تر 2030 کال پورې سرا نسی. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان همکارم عصمت ساروان در این برنامه رادیو آزادی با شما هستیم. در این برنامه زیر آسمان کبود تا ساعت 5 با شما خواهیم بود. بر اساس یک گزارش سازمان ملل متحد، شورشیان داعش در 26 ولایت افغانستان فعالیت میکنند و در تلاش افزایش دادن نفوذ خود در این کشور هستند. در این گزارش که دیروز نشر شد همچنان آمده است که 10% شورشیان طالب به گروه داعش پیوستند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، جنگجویان مسلح از آسیای مرکزی نیز به داعش می‌پیوندند و این گروه تندرو را تقویت می‌کنند. سازمان ملل داعش را یک تهدید جدی برای امنیت و ثبات افغانستان دانسته است. روی همین موضوع در این برنامه زیر آسمان کبود بحث می‌کنیم. نظریات و گفتنی‌های شما عزیزان هم بخش مهمی از این برنامه است. شما زنگ بزنین و پیام بفرستین و ابراز نظر بکنین. اگر تلفن افغان ویسیم دارین به شماره 818 پیام و گفتنیتان را اس ام اس بکنین و اگر تلفن افغان بسیم ندارین با شماره تلفن رادیو آزادی زنگ بزنین. تا لحظات بعد شماره های تلفن را هم با شما خواهیم گفت.
بله قدرمن اردوونکو، بیا هم زما اسمت ساروان سلامونه ومنه، لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان تاسو ته وویل په دې ساعت کې د دې خبرونه په دې برخه کې البته د ملګرو ملتونو په هغه راپور خبرې کوو چې پر اساس ویل شوی دی د عراق او سوریه د اسلامي دولت وسلواله سختریزه ډله په افغانستان کې په چټکه خپل نفوذ پراخوي. د ملګرو ملتونو له دې راپور سره سم چې د جمعې په ورځ خبر کړ داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو څخه په 15 ولایتونو کې د پرمختګ په حال کې ده. داعش چې په عراق او سوریه کې پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لري، په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته مشکلات جوړ کړي دي او په څو سیمو کې له دې ډلې سره نښتې هم کړي دي. ملګري ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو ورته ویلي چې په سلو کې لس طالبان داعش ته اوښتي دي. د راپور پر اساس داعش ته په افغانستان کې د اوښتونکو کسانو یا له دې ډلې سره د خواخوږو شمیر مخ په ډېرېدو دی. په همدې حال کې د اسلامي جهادي اتحاد په نوم یو واستواله سختري ځډله ادعا کوي چې د تاجکستان پولې ته چیرمه د افغانستان په شمال کې پراخه سیمه تر کنټرول لاندې ده. د ډلې چې له القاعده او طالبانو سره اړیکې لري همداراس د خپلې یوې وړې جنگي ډلې عکسونه په انټرنیټ کې خبره کړې دي او ویلي دي چې هغوی د افغانستان له کندوز ولایت پر آمو دریا تاجکستان ته اوړي. دوی په کوچنیو بیړیو کې د آمو دریا د غاړې په شګو کې لیدل کیږي، البته په دې عکسونو کې، او یوه ډله د ورځې په مخه تاجکستان ته اوړي. دقیقا البته نه ده څرګنده چې دوی د تاجکستان کومې برخې ته اوړي، او دا هم نه ده څرګنده چې د افغانستان یا د کندوز په کومې سیمه کې دوی د عکسونه اخیستي دي. خو داسې ویل کیږي چې د کندوز امام صاحب او ارچي ولسوالۍ او دغه رس په قلایزال کې چې دا درې سره ولسوالۍ له آمو دریا سره هم پوله لري، په دغو درو ولسوالیو کې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان فعال دي. د هغوی په منځ کې د منځنۍ آسیا او د ځینو نورو هیوادونو سخت دریس عناصر هم شامل دي. مخکې تر دې چې په اصلي موضوع چې داعش څومره په افغانستان کې نفوس پراخ کړی دی او یا د نفوس د پراخېدو په حال کې دی، لومړی د دې ډلې په ارتباط کندوز ته ځو. د سیاسي چارو کارپو ډاکټر نصیر له کندوز څخه د ټلیفون له لارې را سره دی. ډاکټر صاحب نصیر، تاسو ته هرکلی وایو. دا ډله چې په انټرنیټ کې پیغام خبر کړی دی وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنز په پوله کې پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لري، د دوی د ادعا په اړه تاسو څه وایئ؟ تاسو په خپله په کندوز کې اوسئ او ظاهراً دا ښکاري چې دا عکسونه هم په کندوز کې اخیستي دي. دا ډله څوک ده؟ آیا په کندوز کې هم د دې ډلې په اړه خلک څه وایي؟
مننه کاروان صاحب، ستاسو نه او ستاسو محترمو اورېدونکو نه سیزون دی اغاز اوري. نو ستاسو د دې وینا تر اساس وایي زه داسې وایم چې په کندوز کې په رښتیا سره چې په دې آخرو کې هغه مخکني جنګونو په اثر هغه پاتې څه معلومات شته چې متاسف کړې دي، هم معلومات ورکړي په دې هکله. هغه سیمې چې دوی ادعا یې کړې ده برآمد دے حکومت اسلامی یا ہر نم چیز کہہ دے پھر یہ شک مت تھا منگا ویلے نشو والے پدا کا نم دا کندوز خلق دمر آشنائی نہ لے دی نم طرح والے دمر ویلے سمنا چی دا کا سرحدات تا سنمونا واقف پر لکر خلا دے خلایال اصلی بخوانای ولسوالی چو چو اس پر لن آگے مرکز دے ولسوالی نسا والے یا مرکز دے پولیس تو چو چی آگا پر یا دو نشتی تک تقریبا مخی دا سقوط یو څو سره د مخالفینو په لاس کې ده. ولې دومره دلته خبر لرم چې دوی بیرغ سپین دی، یعنی مربوط د امارت د اسلامي طالبانو دی، او د امام صاحب په امتداد کې تر دشتي هرچي حتی نزدې خو یغار د دغه سهادو کې هم د آمو تر غاړې یو تعداد کسان لیدل شوي دي، او دا ساحه د دولت د ولکې نه وتلی دی او دوی په لاس کې ده. ولې تر اوسه مونږ چې خلک چې راځي مونږ اوس مونږ ته دا خبرې کوي چې دا خلک اکثرا سپین بیرغ پورته ده او نور داسې خاص معلومات مونږ سره نشته په دې حقیقت.
جناب ډاکټر صاحب، اندکې از ورود د جنگجویان آسیای مرکزی از طریق ولایت کندوز و شیرخان بندر و اطراف امام صاحب اینا برای شنونده بگوین که این مسئله چقدر نگران کننده است برای کسایی که در اون محله زندگی میکنن و وضعیت را از نزدیک میبینن.
در این شکل نیست که افغانستان یک حالت در یه جریان داره که هیچ کس هیچ گروهی اگر بخواهی که در این فعالیت بکنه فکر میکنه چون حراجی ایزار یک حراجی مشکل داره اصلا گوبند است و دولت در اطراف های دورتر از مراکز ملکی تسلط زیاد نداره و احتمال عظیم میره و که هر گروهی از هر جایی که تمویل شوه و یا بخواهی که به داخل افغانستان به خود یک قرارگاه ایجاد بکنه، چون دولت هنوز توانایی را نداره که در هر نقطه کشور بروه و عملیات را به راه بنده. چرا عراضی گفتیم که عراضی خوب نداره، سرک وجود نداره، اکثر امتحاتی هستن که دشت های ریگزار هستن و یا سرک های خامی هستن که به ایجه امکانات ماینگزاری بسیار زیاد امکانات زیاد وجود داره.
داکتر صاحب، فعالیت ها بیشتر به مناطق دوردست خلاصه میشن یا در داخل شهرها هم بعض نشانه های از فعالیت های گروه دیده میشن؟
خب وقتی که در دور دست های اینا اگر موفق به ایگر شدن که به خود قرارگاه های ایجاد بکنن، ایده ای شکی نیستی میتونن که اینا شهرها را تهدید بکنن و ما شاهدی اگه هستیم که در ابتدا اینا در جاهای دور بودن ولی بعدترها آمدن شهرها را تهدید کردن. شهر امام صاحب تحت تهدید بود، یک قسمت نیمی ولسوالی علیزال تحت تهدید بود که سقوط هم کرد. همین شکل ولسوالی دشتیرکی فیلن فیلن بدست امی مردم هست که دیگه حکومت میکنن و اون یک مرکز هست که تقریباً تمام کندوز رو مورد تهدید خود قرار میدن. یعنی به این شکل نیست که اگر جای دور اینا قرارگاه بگیرن یک جای آرام برای خود پیدا بکنن و شهرها رو تمام تهدید میکنن. به این شکل نیست.
تشکر. تا لحظات بعد روی از این هم صحبت میکنیم که نیروهای امنیتی افغان چقدر در این مسئله حضور دارن و مثلا هستن در مناطقی که باید حضور داشته باشن و بر ضد شورشان بجنگن،
خصوصا دی کندوز و دی ولایت چه آوار هم دی
نیروهای امنیتی.
بله دکتر صاحب، مختر دی شدی پوشن
نیروهای امنیتی
مختر دی شدی پوشن تزاوب ویس تاسی مخ که هم لازاری رادیو سره پا و مرکه که ویدی ول چه کله چه پا کندوز که دی دولت وستوال و مخالفان و دیر سیمونی ولی او حتی شارت نجدیش ول اغا وقت که مو ویل چه دی دولت دی وستوال و مخالفان و دو دول بیرخونه دی زینو تور دی زینو سپین بیرخونه دی تور و مانا دانه دا چه اغا دی داعش خلق دی؟
ز فکر کوم کاروان چې تر اوسه چې موږ سره هغه خلک چې اطرافونه راځي په ارتباط کې دي، هیڅ چا اصلې د ما تر اوسه نه دی اورېدلی چې په دې کې تور بیرغونه هم دي. ولې دا اوازې او ګونګسې دي ولې مشخصه ده چې ما د چانو خپله نه دی اورېدلی چې ویلي، او چون موږ هغه ساحات دومره تنګ راتګ موږ نه لرو چې موږ خپله په سترګو وګورو. نو اکثرا چې خلک راغلي دي سپین بیرغونه دي، او فکر کوم چې دی وایي چې د امارات
با تشکر جناب دکتر صاحب نصیر، آگاه امور سیاسی آقای دکتر صاحب نصیر از ولایت کندوز با ما در تماس تلفنی است. شنونده های عزیز اگر از اینا سوال دارین با ما در تماس شوین، نظر و گفتنی هم اگر دارین در این برنامه با ما در میان بگذارین. از طریق اسمس هم شما میتونین ابراز نظر بکنین. از ولسوالی بالا مرغاب عبدالبصیر بالا مرغابی نوشته که ما چندین گروه به نام ازبکستانی و پاکستانی در این ولسوالی فعالیت دارند و با طالبان همکار هستند. خب چشم برای دیگر اسمس های شما هم هست و تلفن ها را هم پس از یک آگاهی کوتاه جواب خواهیم داد. حکومت وحدت ملی یک ساله می شود. رادیو آزادی در یک برنامه خاص کارکردهای یک ساله حکومت وحدت ملی را بررسی می کند. سه شنبه هفتم میزان موج متوسط 1296 FM 100.5.
دا خبرونه په یاد لري د سه شنبه په ورځ د هلمند مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلي چې نوی ټکنالوژي د ګټې ترڅنګ د افغانستان لپاره خطر هم لري، ځکه داعش خپل اکثره جنگیالي د نوی ټکنالوژي په مرسته خپل لیکو ته جلبوي. دوی له مخکنی موضوع سره هم خپل تبصره شریکه کړې ده، ارتباط یې ورکړې ده. محمد فهیم ادیب میدانی د کوټه اشرونه لیکلی دي چې داعش هغه سرطانی ویروس ده که اول تداوی وشوه نو د معافیت سیستم به مو قوي وي، او که ونه شوه نو بیا یې د سرایت مخنیوی نه په برقي شرطونو او نه د وینې په بدلیدو سره کیږي. پایله یې سرطان او داعش دواړه وژل کوي. شیرزاد له هلمند لیکلي داعش نسته کله چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې، ځینو کسانو ته د داعش لقب ورکړ او په افغانستان کې یې فعالیت پیل کړ. یو بل اوریدونکي مرتضی خان قلمزوی له کندهار لیکلي داعش د نړیوالو یو پروژه ده او نړیوال غواړي د طالبانو فلم نور پای ته ورسوي او د داعش فلم مختبوسي. محمد ظاهر تیموري هم ورته نظر لیکلی دی، اوس هم د ټلیفون له لارې اوریدونکي په 0993 1545 او یا هم 0923 1555 تلیفون کولی شئ، او یا هم که د افغان بی سیم سیم کارت لرئ په 0923 لنډ پیغام راواستوئ چې موږ هم درته ولولو.
بله حالا شنونده روی خط تلیفون داریم. سلام علیکم، بفرمایین، رادیو آزادی است. خب فکر میکنم تلفنشان قطع شده. خب به هر حال یک بار دیگه شماره های تلفن را بگوییم به شنونده های عزیز که زنگ بزنن، اگر یک شماره کار نکرد به شماره دیگه زنگ بزنین، حتما رخ میشه. 0799-203-540 و 0700-822-755. و اگر در بیرون از افغانستان هستین به شماره های بین المللی ما زنگ بزنین، 0042-02-21-12-45-01 و 0042-02-21-12-46-01. حالا شنونده روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
مهربانی کنم سب
تاسو د دایښت په توګه باندې خبرې وکړم. ما خپل شخصي نظر دا ده چې کوم د مخکې څو پاکستاني جنرالانو د پټې شورا سره کېناسته چې چېرته امریکایان افغانستان نه وځي. ستاسو نظر د جنګ په ارتباط ده. نو زیاتره هغوی ورته وویل چې موږ د امریکایانو د وطنونه وروسته د جنګ طرفداره نه یو، باید جنګ ختم شي. همالو چې خپله حتی د ملا عمر مرګ، د ملا بدر نیول او د یو څه د زیاتو طالبانو نیول د همدې سلسلې یوه برخه وه چې دا پروژه باید څنګه دوی وخت دوام ولري. نو داعش هم د دې پروژې یوه برخه ده د پاکستان لخوانه چې هغه طالبان چې که چېرته وغواړي چې سولې ته به همدګي وښیي یا مثلا سولې ته تمایل وښیي، دا هغوی دپاره یو لښته ده چې د هغوی په واسطه باندې دوی کولی شي چې دا خلک کنټرول کړي، دوی مجبوره کړي دي ته چې جنګ وکړي. او کوم چې دا طالبان چې د جنګ نه ستړي کېږي، هغوی په دې واسطه باندې تهدید شي چې باید دا جنگ ته دوام ورکړي. او جنگ اوس ما خپل شخصي نظر هم
پدې کې خو شک نشته، پدې کې شک نشته. درت وسی تاسو له ننګرهار نه خبرې کوي. په ننګرهار یو له ولایتونو څخه چې داش پکې ډیر فعال دی، تاسو لیدلې دي د دوی غړي دا څوک دي؟ داخلي خلک دي، بهرنیان دي، څوک دي؟
دارید نارسته‌ایت پلی دیوالا و مسواله نارسته‌ای زمین سر کورت کرد. داخل فقط هم دیشب خالق دیشب موبایل پایه تو لیوس یه دیگه مکتب تو بانک نیتونه بانک د استادان بیت آهود واسط یه یوم داشت ماش با مقابل که اول پیش از آن بیت مجبور بودی که شنو راستن دولتی ماش من اخیر دولتی کار من نکی. اول دولتی مامورین وقتی خب طالبان و حداقل معلمین و نیتونه سر کار نلرود بیه داره که نیتونه معلمین هم نبودی. ټول مکمل مجبور کړي دي چې وظیفې نه دغه شي. او زیاتره ورسره د پاکستان دي دي او اخر دي دي ورسره. نو د پاکستان یوه پروژه ده، هلکه مخکې چې هغه ورور وویل چې د طالبانو کیسټ نور مخ په خلاصېدو ده او دا نوې برخه ده، د نوې پارټ ده، دا د پاکستان لخوا نه پروژه تنظیم شوې ده او دا یو نوې سناریو ده. دا سناریو به تر یو وخته پورې ودې د دې کار پاکستان هم په اقتصادي حالت کې نه دي. دومره غټې پروژې مخکې بوځي دا چې پاکستان ته تر شا څوک دا پیسې ورکړي، دا پروژې مخکې هغه داعش چې کوم په عربستان، په ایران او سوریه کې دا هغه خلک نه دي. دا فقط همدغه ده
ډېره زیاته مننه چې ټلیفون مو وکړو او مفصلې خبرې مو وکړې. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
سلام علیکم، سروان صاحب رحمانی من
خبر کوم. وعلیکم السلام، خوش آمدین آقای رحمانی.
دغه سروان صاحب زموږ خپل په ولایت کې زه یم، د یمن ولایت کجکي ولسوالۍ اوسېدونکی. داعش د رښتیا هم بېخي ډېر سوی دی. په دا اوس ورځو کښې دغو نه ډېر سوی دی ښه، چې بېخي ډېر خلک ورته را روان دي، نور هم ورته راځي.
بله، دا داعشیان چې تاسې په کجکي ولسوالۍ کښې وینئ، دا همغه مخکني طالبان دي او که نوي خلک دي له نورو سیمو راغلي؟
مخکنی طالبان دي، سروان صاحب ګره را هغه منچپو خلک دي، ناولره خلک نشته. پشکي یا د باغان ولسوالۍ څخه ورته راځي، ورسره یو ځای کېږي. یا مثال د نورو ولسوالۍ سره دغه نږدې ولایتو څخه هم ورته راځي. خارجي خلک خو موږ خپله تر اوسه نه دي.
علت یې چی دی؟ پیسې دوی زیاتې ورکوي، څه چل دی چې طالبان دوی ته ور اوړي؟
پیسې ورکوي سروان صاحب ډېرې زیاتې پیسې ورکوي داسې پیسې ورکوي چې د نورو ځایو څخه هم خامخا ډېرې پیسې ورته را روانې دي خپل هم ډېرې پیسې د دې بازارو د دوکاندارانو څخه داسې پیسې ټولوي چې اوس ګوره که چېرې څلور زره کلدارې د هغو د دوکان کرایه یې دوه زره دوی ځینې اخلي دوه زره هغو ته وایي چې مثال وایي چې هغه د دوکان خاوند ته په دغه شان د خلکو څخه ډېرې زیاتې پیسې پیسې ورکوي د خپلو خلکو ته
ډېره زیاته مننه له اورېدونکو اوس څو شېبې مننه کوو ټلیفون دې څو شېبې نه کوي د سیاسي چارو کارپو شاخله عبدالکریم حقانیار هم له سویډن څخه د ټلیفون له لارې را سره دی حقانیار صاحب تاسو ته مرکلی وایم تاسو د اورېدونکو څرګندونې به م انشاءالله چې اورېدلی وي دوی د داعش په ارتباط لومړني اورېدونکي چې له ننګرهار ټلیفون کړی و د ده باور دا و چې دا د ایس آی پروژه ده تاسو څه فکر کوئ
مننه سروان صاحب اختر د لومړی ستاسو او د درنو اورېدونکو مبارک وي زما په اند باندې لکه څنګه چې ما مخکې واورېدل ځینو دوستانو خپل نظر وړاندې کړ زه په همدغه نظر یم چې داعش د افغانستان لپاره یوه سنجول شوې پلان شوې مخکې له مخکې پروژه ده او زه په دې اند باندې یم چې د دغې پروژې لپاره همدغه لوړ اقتصادي بنیاد یا هغه اقتصادي ذخیره چې په کار ده هغه د یوازې د پاکستان په واسکې پرانه ده د دې تر شا ممکن لوی لاسونه وي او هدف دا دی کله چې د طالبانو د پخواني لیډر یا رهبر ملا محمد عمر اخوند د مړینې نه وروسته ځینې سیاسي کړۍ او په لوړه کچه په دې فکر کې شوې چې خامخا به د طالبانو تر منځ درز پیدا کېږي او د دغه درز د ډکولو لپاره دوی لاس په کار شول چې یو نوی حرکت رامنځته کړي له بل اړخه زما په فکر باندې د داعش د رامنځته کولو لوړ هدف د افغانانو ځورول نه دي بلکې د داعش د رامنځته کولو هدف د روسیې په مقابل کې یو نوی الټرناتیو پیدا کول د هغه هم د ښاغلي پوتین د وروستیو سیاسي پالیسیو په مقابل کې چې دی نه غواړي د سوریې څخه لاس په سر شي او غواړي چې اسد عملته په هماغه کاشک چې ده په هماغه زور وساتي نو د دې لپاره چې د روسیا په یو بله جبهه کې مصروفه وساتي په کار دا و چې د افغانستان له طریقه د جګړې د تختی په ذریعه
لیکن زموږ د اورېدونکو خبرو ته که مو توجه کړي د نظر دا و چې دا داعش له هغه داعش سره فرق لري چې په سوریه او عراق کې دی دا نور خلک دي دوی وایي چې دا سیمه ییز خلک دي یا د قبایلو د ورکزو او اپریدو اوسیدونکي دي چې لا خو راغلي دي
بله بله خامخا د دې د پرسونل یا د پیاده قوت نه به خامخا له همدغو مجبورو کسانو له همغو کسانو بیکارو وزګارو کسانو نه استفاده کیږي ولې د دغه جګړه په دغه لویه جبهه سي په افغانستان کې په سر ته سر د افغانستان پیل شوې ده تاسو به تر معلومه ده چې دغه اقتصادي بنیه ورته په کار ده تخنیکي بنیه ورته په کار ده او دغه یوازې د یو کوچني هیواد یو واړه د سې شپېته کالې د عمر نه زیات نه کیږي دغه سې هیواد په توان کې نه ده دغه هیواد خامخا باید د شاته مرستندویان ولري او هغه مرستندویان به څوک وي هغه به لوړ لوی قدرتونه وي او هغه کسان چې د تیلو ذخیرې لري د تر شا به خامخا لاسونه لري
ولې
څه چې زموږ لپاره د هغه افغانان باید ته متوجه شي چې د داعش جګړه په افغانستان کې د اسلام د ساتنې جګړه نه ده د داعش جګړه د پردیو ګټو د ساتنې جګړه ده او سوځول کیږي زورول کیږي کړول کیږي افغانان پکې
تشکر جناب ډاکټر صاحب عبدالکریم حقانیار به شما برمیګردیم ډاکټر صاحب نصیر آقای امور سیاسی از ولایت کندوز هم با ما هستند جناب ډاکټر صاحب نصیر آقای حقانیار مسئله روسیه را در همین جمع مطرح کردند و اخیرا این مسئله هم مطرح شد که روسیه پیشنهاد کرده به تاجیکستان به خاطر جلوگیری از نفوذ شورشیا به آسیای مرکزی و از این طریق به خود روسیه سربازای روسی در سرحد بین افغانستان و تاجیکستان جابجا شوند و یا هم پایگاه نظامی که در تاجیکستان وجود دارد تقویت شود البته پایگاه نظامی روسی این مسئله چقدر از نگاه شما مهم است آیا فکر میکنین در آینده نزدیک دوباره سربازای روسی به سرحدهای افغانستان بیایند
بله تشکر از سوال شما ما که بیاد دارم فکر میکنیم که سربازهای روسی از زمان از همپاشیدن روسها تا هنوز از سرحدهای تاجیکستان بیرون نشدند اگر شدن به شکل بعض سپاهات را ممکن است برآمده باشد ولی یک بار سپاهات را هنوز هم فکر میکنیم که در وقت حالی هست صرفا حال میخواهند که اونمو سپاهات ثابت خود که کم بودن تعداد از اینا را بالاتر ببرد تعدادشان را بیشتر بسازد و از سرحدهای تاجیکستان اینا دفاع بکنند چرا هنوز هم قلمرو سابقی روسی اتحاد شوروی سابق هنوز هم پوتین و دیگر رهبرای مسکوی فکر میکنن که اونمو قلمرو گذاشته ماست و امکان داره که یک روز ما بتوانیم اونمو امپراتوری ثابت کنه که داشتیم به جمهوریت های آسیای میانه او رو باید داشته باشیم دولت فکر داشته باشیم و به یه هیچ شکی نیست و چند وقتهای قبل شما شاهدی ازی هستیم که اکتراد سربازهای ما در بدخشان پرهایشان بگذاشیم بالاخره تحقیقاتی که صورت گرفت این کسایی بودن که اونمو افراد مسلی که از تاجیکستان آمده بودن دست به این عمل زده بودن و چند قبل شما سر از طریق رادیوها شنیده باشیم که سیارات بی‌پیلوت امریکایی یک بمباردمان در ولایت قندوز و ولسوالی چهارداره یک بمباردمانی کردن تقریبا 17 نفر از مخالفین مسلح که زیادتر از اینا مربوط به جنبالله میشد در چهارداره قندوز کشته شدن. گفتم که عراضی افغانستان قسمی است که دولت توانایی را نداره که همه سرحدات خواهی نگاه بکنه و در اینجا یک دست نیست بلکه دست ها است و هر کسی میخواه که در اینجا با شکل یک تلویزیون واره یا با شکل یک مرکز ترنینگ واره کسی میخواه افراد جنگی خود ترنینگ بکنه کسی میخواه که سلاحهای خود ترنینگ بکنه و کسی مامورین عالی‌رتبه خود را رایی میکنن که از جنگهای افغانستان تجربه حاصل بکنه و در آینده بتوانن به کشورهای دیگه که مشکلات بزرگتری که دارن از سیاره و از اینا استفاده بکنن و به این هم ما شک نمیدونیم که اگر قوتهای روسیه اگر به سرحدات تاجیکستان حتی ازبکستان و سایر جمهوریتهای دیگهش گرده شد و واقعا هم احساس خطر هم بر از اینا هم هست چرا که اگر اینا میتونن که اگر یک ولسوالی سوسه که از اینا رو آرام میسازه به این معنی که همه جا که از اینا آرام میکرد به این شکل نداریم که اگر این تاثیرات دیگه امکانات هست.
بله سب ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدون کو تاسې له آزادی رادیو تشناس من لاندې پروگرام اوري په دې خبرونه کې د ملګر ملتو په هغه راپور خبرې کوو چې وای په افغانستان کې د داعش نفوذ مخ په پراختیا دی. په دې خبرونه کې فعلاً زموږ میلمانه دی له کندوز څخه ډاکټر نصیر او له سویډن څخه ښاغلی عبدالکریم حقانیار. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو چې ټلیفون راوکئ او زموږ له میلمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنې وکئ.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28مې نېټې څخه د ماښام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را پس از ساعت 7 شام روی همین امواج بشنوید. موضوع مورد بحث ما در این برنامه زیر آسمان کبود، گزارش تازه سازمان ملل متحد است که بر اساس از این گزارش در 25 ولایت افغانستان گروه داعش فعالیت میکنه و این گروه تلاش داره که فعالیت های خود را در افغانستان افزایش بده. حالا نوبت شنونده های عزیز میرسه که در این باره ابراز نظر بکنن. با ما تماس بگیرید، زنگ بزنید به شماره های 0799 203 540 و 0722 755. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
و علیکم السلام، بخیر،
سلامت باشید. مهربانی لکم زای نه خبری کوي
ولید فرات خبر سره پلانم دا چې دا باندې شایسته یو کوم دوه ممدانه خدا سره حد فهم کې بالا بخیر خیره چې کرا به سي.
بله
سلام هغه وای موږ هغه سم په تاسو کله وای چې نو کله وای چې کو
سیده داخو مخکې ډاکټر صاحب نصیر درته ویل چې افغانستان راضی ده سیده چې پدې کې د تروریستو ډلو د دهشتګردو ډلو کنټرول مشکل ده. دا وایس فرای یو لوغ ولایتونو څخه ده چې پیغه کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړې وشوي. تاسو ستاسو په ولایت کې فعلاً د داعش حضور څومره محسوس ده؟ سی یعنی په فراکه لمنځه وړي. سلامت اوسه چې معلومات ورکړه.
خب حالا شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، را کامران د لوګر ولایت.
خوش اومدین آقای کامران، بفرمایید.
اروز دایش ورکړه د خبرې په د شمال کړه کې څنګه دایش راوته دي شو اوره کې خپل اعلان نه وکړي او ورته ورته هم خبره وکړي چې کوم خلک درته لا شي خپل وظیفه ده دریم انسانی دی چون که حکومت هم خوشحاله چه دباز طالبان نخلاص برای شما حکومت لگه حکومت کنه پیدی اگر هم بازی کم دریم اشتر روزار سرد کور لسو کور خطیری بچارا رشپی کور را سهر سریو دیک بروت تاره بود دیک بروتی
بله سر یعنی تاسی وایی چی پا استاس پا ولایت که داشته
نمرار ولایت و دور دولت داشته نداکته تو شمار تم ایلتی شمار ایلتی تو
د دې علت څه دی ولې په دې سیمو کې چې تاسو اشاره ورته وکړه هلته داعش نفوذ زیات کړی دی خلک یې ملاتړ کوي
نه نه خلک خو ملاتړ نه کوي مطلب هغه را دي طالبان د طالبان د دې لپاره جوړه
پس میتونین بگوین که در کسایی که شما داعش میگین اینا جنگجوی خارجی هستن یا مردم محله؟
این مردم چی از کدش یه افریدی هست و رزبه کدش هست چی همی پشون زبان از کدش هست نه پنجای دست کدیم و رزبه چی هست و رزبه افریدی هست به این خاطر ماش باشی را پامیتا آره ایسا ایسا مردم افغانیم دایی نمیتایش
بله
البته یادمان دوشه چه اورگزی ده قبایل و یوه ایجنسی ده او ده اورگزی قوم در اوسیدون که مخی پا پاکستانی طالبانو که ول ده هم ویل کهشه چه اکثر پاکستانی طالبان هم داشتا اوشتی ده اوست ده تلفون لاری اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو لطفاً لرادیو لری شه یا رادیو تیره که مهربانی
السلام علیکم
و علیکم السلام لکم زین خبری کوی
من ولایت مرجیز و لساری
مهربانی کوی سیم
دایش خونست ما سیم دا پلسو خبری دیوی دایش یاد سیم
بله لیکن کله کله تاسو ته دغه خبرې فالتوش کاریږي بیا ورسته دغه سنوي بیا ورسته په حقیقت بدل شي یعنی ملګری ملتونه چې وای چې د داعش نفوس په زیاتېدو دی معنی دا نه ده چې ټول افغانستان نیولې دی یعنی اوس شروع کړی ده رو رو به پی خبر شي که څنګه ولایت
خدمت د داعش نه څه ده مونږ ښه خوند
اما شنوندای دیگه را شنیدین که گفتن در مناطقی که اینا زندگی میکنن شورشیای به نام داعش فعالیت میکنن و بیرقای سیا را هم بلند کردن. به هر حال تشکر از تماستون. حالا یک شنونده دیگه هم باشن صحبت میکنیم بعد برمیگردیم با مهمانای خود. بفرمایید سلام علیکم رادیو آزادی است.
و علیکم السلام. السلام علیکم جناب فرمان ستاتا آقای مرزبان تا محترم مهمان سلام و احترامات و علیکم رسیدیم
در پروانه. خوش آمدید آقای رسولی بفرمایید.
جناب فرمان صاحب سلام نظر باشی ورکم اول خون به دیدایش در عقیده کسانان نون تا افغانستان که نون رو بخاطر دی چه دی اکثریت وحابیان دی وحابیت در عقیده سر در افغانستان مسلمانان مخالف دیده هم موضوع برای موضوع دا چه دقا دایشان چه در اسلامی دولت پی عراق ایلان وکه داشه ملل یو تیداد کسانان چه در د عقیده مسلمانان و فکر وکړ چې موږ دلته زوري د کفار دلاسه نو هلته به دوی جبهاتو کښې اشتراک وکړ اما اوس د هغو د جبهو نه ځان خیستی نیشي موږ په افغانستان کښې دا د ملګرو ملتو د پنځه ولایتو مثلاً په کوزي سره راځم زه په ولایت پاروان کښې اصلا د دوی هغه وجود لري د دې عقیدې کسانان او په ضمن کښې د دې هغه پروژه چې نن آیسای وړاندې کړې ده او د کولاړ او د ننګرهار په ولایت کښې د هغو کسانانو دوه علته دي یو علت یې دا دی چې نن هغلته که دوی یو قوي سنجر یا یو قوي هغه ځان ته پیدا کړي مرکز نو دوی په افغانستان کښې د پیسو په بدل باندې یو تعداد کسانان جلبولی شي اما د عقیدې د وجې نه جناب سروان صاحب په کافي سره په افغانستان کښې د دې عقیدې کسانان
نشته
او هغه کسانان که د
ډېره مننه سلامت اوسئ مننه دا ستاسو په څرګندونه به د ښاغلی حقانیار نظر وپوښتو حقانیار صاحب آیا دا ضرور ده چې یوه ډله چې په دې شکل سره جنګ کوي د هغوی لپاره ولسي ملاتړ وی او کنه دوی چې وسله لري زور لري کولی شي تخریب خو ډېر اسانه دی ځینې خلک وایي یوه وړه سل کسیزه ډله هم کولی شي چې یو قوي دولت یو قوي قوي پوز سرګردانه کې اتا دي کلونو کلونو لپاره د دې اړیدونکو چې یو ول چې داعش اصلا وهابي مذهب دي او په افغانستان کې دوی ځای نه لري. آیا دا مسله تاسو هم سره موافق یاست چې دوی په مذهبي لحاظ دوی متفاوت دي نو دوی په افغانستان کې جلب و جذب و نه کړی شي او کنه فکر کوي چې وسلې او پیسې کافی دي چې ډیر وزګار خلک خپل کړي؟
په دې کې شک نشته چې په اقدامي لحاظ باندې داعشان یا د داعش په نامه کسان نسی کولای د افغانستان په خلکو کې په ولسونو کې نفوذ وکړي. لیکن بدبختانه افغانستان یو فقیر هیواد دی. افغانستان اکثره وګړي بیکار دي، خصوصا تیر بیا ځوانان او دغه کسان چې د جګړې تر شا لاسونه لري هغوی په دې پوهېږي چې څنګه به کولی شي افغان ځوانان جګړې ته راکش کړي. او دا د دې جګړې د راکشولو یوازینۍ وسیله هغه ډالر دي چې د داعشانو یا د داعش په نامه له کسانو سره دي. زه په دې زه ویره لرم چې دغه خوشبیني چې موږ یې لرو چې داعش شی نسي کولی یا دا یو جزئي خطر ده، بالاخره داسې ورځ به راسي چې موږ به خپله ټول افغانان دې ته متوجه شو چې موږ باندې ناوخته سو او موږ باید مخکې تر مخکې لاس په کار شوي وای. زه بیا هم دا خبره کوم چې دا هغه داعش نه ده چې په سوریه کې جنګېږي، لاکن دا یو کاپي یو ډول دی هغه داعش ته چې د پاکستان هیواد په تیره بیا آی ایس آی دغه څخه استفاده کوي او د آی ایس آی تر شا د آی ایس آی نور ملګري دي چې هغوی غواړي په دې ستراتیژیک جګړه مخکې وړي او د دغه ستراتیژیک جګړه بلاخره د مندنی آسیا د هیوادو سرګردانه کول او په تیره بیا د روسیې په مقابل کې یوه بله جبهه پرانستل دي چې به مخکې عرض وکول. او تاسو به تر معلومه د تروان صاحب چې جګړه د پیسو په زور، د جګړه د تخنیک په زور مخته ځي. دغه جګړه چې له هرات تر بدخشان پورې په افغانستان کې اوس پیل شوې ده، د دې لپاره هر ورځ په میلیونونو ډالر په کار دي او دغه میلیونونو ډالر به لوی بودیجې څخه راځي. دغه بودیجې څوک د آیا پاکستان په تنهایی کولای شي دغه بودیجه پوره کاندي؟ هیڅ امکان نه لري چې یو فقیر هیواد چې کوم چې پاکستان دغه بودیجه پوره کړي. نو زه فکر کوم چې د افغانستان دولت او د افغانستان خواخوږي هیوادونه هغه دوه هیوادونه باید سر له اوسه لاس په کار چې د دې مخه ونیسي. بل خبره دا ده چې د داعش پالیسي د طالبانو له پالیسي سره کاملا تفاوت لري. د مثال په ډول داعش سرونه پرې کوي، داعش انسانان حلالوي، داعش بندي انسانان بمونه ته تړي. داعش په کونړ کې د کورنیو د ښځینهو تعداد غواړي معلوم کړي، څو پیغلې دي، څو کونډې دي، څو مېړوښې دي، څو تاسو وګورئ. دغسې یو ډول په دې څلوېښت کاله جګړه کې په افغانستان کې هیڅ چا داسې یو مسله نه وه مطرح کړې لکه څنګه چې داعشان دا اوسني داعشان یې مطرح کوي. نو زه فکر کوم چې دا یو پردی ډله ده، پردی جګړه ده، کوم چې د افغانستان د غیر د جګړې د خیز تختې په ډول استفاده کوي. او متاسفانه د سون مواد افغان ځوانان دي د افغانستان د هیواد د افغان دولت لپاره په کار دي چې همدغو ځوانانو لپاره کار پیدا کړي او بالاخره د بللي هیوادونو یا د ملګرو ملتونو او د نورو هیوادونو دوست هیوادونو په مرسته د دغه ډلې مخه ونیسي. که مخه ونیسي داسې وخت به راشي چې افغانستان به بیا هماغه د نوي کلمې جګړو کور په کور جګړو سره مخامخ شي او بیا به افغانان مهاجر شي او بیا به د افغانستان د اور په جګړو کې وسوځي.
تشکر جناب عبدالکریم حقانیار. همچنان دکتر نصیر آگاه امور سیاسی را از ولایت کندز با خود داریم. دکتر صاحب، مسئله ای که زمینه فعالیت در ولایت های شمال شرقی افغانستان برای گروه داعش چقدر مساعد است و ای که آیا این منطقه ممکن هست به یک پایگاه جدی شورش های داعش روز تبدیل شود، در این بار نظر شما چی هست؟ این منطقه مناطق چقدر آسیب پذیر هستند از نفوذ داعش؟
پروفسور، ما هم به نوبه خودی را گفتن میتونم که عوامل مختلف در یه وجود داره. فشار اول فکر میکنم که اینمی تکر گروههایی که در شمال افغانستان است و خصوص جمعیت اسلامی افغانستان با پاکستان، که از روزی که سفارت پاکستان در کابل سوخته شد ما پیشبین این مسائل بودیم. یک تکره که بین از اینا پیدا شد، طبیعتا اگر اونا چیز نمیگن در ظاهر چیز نمیگن، ولی ما میکنیم که دربلهایشان بسیار پلانهای دیگی دارن در از نابود ساختن دیمد و آل هم یک قسمت بسیار بزرگی که مخالفتهای بزرگی که با پاکستان وجود داره اینمی جمعیت اسلامی افغانستان است. به خاطر که اینا را خرد ساخته باشه، به خاطر که اینا را فشار داره باشه که تا یک سلسله مسائل قبول بکنن، ولی خاطر گروه های مختلف را که ما میفهم که هر چیزی که میشه از پاکستان میشه، پاکستان در ما همه یک را سویزیت میره. اگر هر گروهی میه، اگر هر کسی که میه، به خاطر که دیگه جایی ما نداریم، ما دیگه سرحدات خودم مثل تاجیکستان واره ای امتحاب کم است، موجود نیست یا بسیار کم است، ضعیف است. اگر ازبکستان است بسیار کم ضعیف است و ایران هم به سطح پاکستان شده نمیتونه. ایران هم برای ما یک خطر جدی است، بگم سای خوب برای ما نیست، در بسیار مسائل ما استاندازیه بسیار بجا میتونه، ولی تنظیل بیشتر از طریق پاکستان میشه و امکان عجی است. امروز همه جب بالای پول میشه، وقتی که یک کسی پول داشت میتونه که سلاح بخره، میتونه که انسان بخره، میتونه که بسرها کار بگیر بکنه. و اگر اینا خلق نشن ما مطمئن است، ما دیروز ما فراموش کردم که برسان بگیم کسی از کوبایی کندوز ما دیدیم که افراد مثلی بگن، همی افراد مثلی که بنام هرگزی میگن اینا از خریجات خود دفاع میگن، ولی جنجالی که بین اینا پیدا شد و قماندان گفت که ما برای 6 ساعت مقاومت کردیم ولی بعد از این مقاومت نکردیم. ما از فکرش سوال کردم جالب است چطور یک کسی دیگه از دیگه جرام میاد و بالاخره ما را خانه های ما میکشه، اینا کیها هستن؟ باز این به جوابم گفت که این مردم های محل خود ما هستن که در قریه ما در عراضی ما بسیار خوب بشکل خوب بلد هستن. اینا لگه گفتن میتونیم که کسایی که در اینجا در جنگ اشتراک میکنن از خود مردم قندوز است و اینا به هر شکلی که اینا رضایت پیدا کرده و اینا کدام وعده هایی که داده شده و بالاخره اینا رو تشویق به جنگ کرده تا بتوانن که مناطق بیشتر رو اینا بگیرن تحت کنترل خود دارن. بنام به این خاطر من میگیم که جنگ افغانستان جنگ تنها خود پاکستان نیست و تنها مردم خود افغانستان نیست، به این دست های بسیار بزرگ دیگه وجود داره. اینا هر کدامشان اهداف و مقاصد خاص خود داره و گفتم که یک پولیزون است، اینا میخواهند که در روی همه تمرینات خود انجام بدن و یک ملک به فرسان و به باختاز است و مردم بین هم اتفاق و اتحاد ندارن و همیشه به نامهای مختلف قومهای مختلف یک تیگار رهبری است. اینا خودشان فرسته شده هستن، مردم افغانستان از هم جدا ساختن به نام زبان و به نام قوم و به نام سمت. اینی همه اینا باعث شده که بالاخره مخالفین دولت افغانستان در هر جای افغانستان در خود قرارگاه های ایجاد بکنن، در خود افراد بخرن و جنگ های را برای بندازن و بالاخره در صفحات شمال افغانستان هم به همین منوال همین کار بگیرن دارن.
بله سیب سلامت و سی دکتر سیب نصیر. شغل اقانیر و مسئله داده چی که لکه سرنگ چی ملگری ملتونه وی چه داعش په افغانستان کې نفوس غځوي او پراخوي، که چېرته د داعش نفوس نور هم زیات شي تاسو څه فکر کوئ چې د دوی او طالبانو ترمنځ به یو بل جنګ پیل شي، او که فکر کوئ چې نړیواله ټولنه به مجبوره شي چې په افغانستان له افغانستان څخه ځواکونه ونه باسي څو د افغانستان اوسنی ثبات څنګه وساتل شي؟
د طالبانو او د داعش ترمنځ ټکر حتمی ده، لکه څنګه چې تاسو هم خبري هستی په ځینو مناطق کې هم دا اوس ټکرونه رامنځته سوي دي. هغه دا چې طالبان طالبانو ډله په افغانستان کې د همدغو لسیزو د روسیې لسیزې د جګړو اصلي منبع ده او دوی ځان مستحق بولي او نه غواړي چې کوم بله ډله په افغانستان کې برلاسي شي. لیکن داعش هغه پروژه ده چې غواړي طالبان په خپل نفس کې په خپل وجود کې هضم کړي، هغوی وزبیښي او د طالبانو هغه ناراضي ډلې ځان ته جذب کړي، هغه هم د پیسو په زور باندې طالبانو دغه خطر در کړی ده او طالبان هغه سیاسي طالبان د هغوی په مقابل کې همدا اوس جنګېږي او کوشش کوي چې مخه یې ونیسي. ولې په هر حال باندې زه فکر کوم چې لکه مخکني دوست اشاره وکوله چې د ملګرو ملتو دغه اندېښنه په ځای ده، او زما په شخصي آند باندې روسیه هم په یو ډول یو بل ډول په دغه حرکت په ژوندي ساتلو کې لاس لري. علت یې دا ده چې روسان یا خصوصا پوتین غواړي د جنوبي آسیا هغه هېوادونه لکه ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او دا نور د ډار په حالت کې وساتي، دوی وډاروي چې که چېرته دوی د روسیې نه مخ واړوي یا دوی پوتین د پالیسیو پلوی و نه کوي، بالاخره د دوی سرنوشت به هم داسې لکه افغانستان چې ده. نو زه فکر کوم د بدخشان په پیښه کې او په ځینو نورو پیښو کې په شمال کې د روسیې لاس هم شته. بله، هغه دوست اشاره وکړه د جمعیت اسلامي لپاره. جمعیت اسلامي یوه ډېره کوچنۍ ډله ده او تاسو ته معلومه ده چې دوی په خپل منځ کې هم ډېر ناراضیتوب لري، بې اتفاقه دي. 15 کسان دي، هماغه میلیونران دي چې د پیسو په سر نه سره جوړېږي. که پاکستان وغواړي چې جمعیت ټوټه ټوټه کړي یا جمعیت باندې برلاسی شي، د پاکستان لپاره دا ډېره ساده خبره ده. زه فکر کوم هدف جمعیت اسلامی نه ده، هدف لکه مغه مخکې مول په افغانستان کې د جګړې د اور بلول بل ساتل دي، د افغانانو ځپل دي، افغانستان نارام ساتل دي، او بل اخره د افغانستان د شمالي برخو ته او د روسیې سرحدونو ته د شپخانی شوروي اتحاد سرحدونو ته د جګړې رسول دي. او په دې کې یوازې پاکستان نه ده، دا بل اخره ډیر لنډ وخت ثابت شي چې د دې جګړې تر شا لکه څنګه چې د روسانو په مقابل کې پاکستان مدعي و چې دا جګړه پاکستان مخکې وړي، او وروسته ثابت شوه چې د دې تر شا نور هیوادونه وو. زه په دې آن باندې یم چې دغه جګړه یوازې د ایسای په توان کې نه ده، ایسای نه نه په اقتصادي لحاظ دا تمامندي لري، نه دی نه په دی پالیسی په لحاظ باندې، نه دی اداري په لحاظ باندې. ولی بدبختانه هر جګړه چې په افغانستان کې پیګه شوې ده هغه د افغانانو په لاس باندې و، افغانانو توپک اخیستی او افغان یې وژلی. زه فکر کوم چې د افغانانو د شعور د لوړتیا ضرورت باید رامنځته شي. افغان دولت او افغانان، هغه افغانان چې هیواد ور باندې ګران ده، دې ته باید کار وکړي چې د افغانانو سیاسي شعور لوړ کړي، تر څو افغان اجیر افغان لدان اجیر جوړ نکړي او افغان د پیسو په خاطر باندې بل افغان ونه وژني.
سلامت اوسه، ډیره زیاته مننه. اوس په بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو، البته وخت کم لرو، لنډ خبرتیا وروسته کول شي چې 0209-203-1540 او هم 0908-202-1555 تلیفون راوکی.
د ملي یووالي حکومت یو کلن سو. ازادي راډیو په یو خاص خبرونه کې د ملي یووالي حکومت یو کلن کارونه چیړي. سیشنبه د میزان اومه په منځنۍ چپه 12.9 او اف ام 3.5.
بعد روز سشن به در رادیو آزادی چشم برای شما هستیم. برنامه ویژه از رادیو آزادی خواهیم داشت در رابطه با بررسی کارکردهای حکومت وحدت ملی. حالا بر شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستید. موضوع مورد بحث ما هم گسترش فعالیت گروه داعش در افغانستان هست، چیزی که به اساس گزارش سازمان ملل متحد نگران کننده است. حالا شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
سلام علیکم، احمد هستم از ولایت کندوز، ولسوالی قلعه‌زال. به شما تماشا.
خوش آمدین آقای احمد. در قلعه‌زال چه میگذره؟
والله در قلعه‌زال خو فعلا یک ماه دو ماه پیش دولت حضور داشت و نموجه، خو ولی گفت اینجاست که چی
متاسفانه دیگه تلفن
قطع شد. کوشش بکنین دوباره تماس بگیرین. دو شماره داریم، اگر به یکیش رخ نشد به دومش زنگ بزنین. حالا شنونده تلفن شنونده دیگه روی خط تلفن هست. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام
علیکم.
مهربانی کوی رادیو یو چلری شی خبرین. متاسفانه دیدی تلفن که مشکل پیدا شد. بل اوریدون که حمله رو ځان معرفی کی آزادی رادیو ده ترشنا اسمان لاندی پروگرام خبری وکی صاحب.
بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
متاسفانه لکه چه دوی زموش رخ نوری.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی. مهربانی کوی صاحب. نه اون شدی دوی خیر. هلمند لمرجی څخه رحیم الله مقدس لیکلی ټول افغانانو ته وایم چې د داعش پر ضد سره یو شي، ځکه داعش غواړي چې افغانان د عراق په څیر په دوو ډلو تقسیم کړي او ترمنځ د دشمنی فضا وغوړوي.
از ولسوالی ارغستان هم شنونده ببخشن، از ولسوالی راغستان بدخشان شنونده بدون ذکر نام خود نوشته که افراد خارجی ازبک و تاجیک در این ولسوالی حضور دارند و سید حکیم هاشمی از کابل اس ام اس فرستاده به شماره 818 و می نویسه که داعش یک پدیده ای است که بیرون از افغانستان رهبری می شود و هیچگاه در افغانستان موفق نخواهد شد.
او یو بلوردون که عبدالقادر هلمندی لیکری چی داعش افغانستان لپاره دا خارجان او پاکستان د پیسو په بدل کې راوستي دي او افغانان مجبوروي چې دا اشته واوري.
حالا شنو دروي خط هست. سلام علیکم، بفرمایئ، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
رحمت الله، ولایت غزنی زنگ زدم.
خوش آمدین آقای رحمت الله. در ولایت غزنی فعالیت های گروه داعش چقدر محسوس است؟
در ولایت غزنی گروه داعش در خود ولایت غزنی نیست، همجوار ما در ولایت زابل در چیز غنداب هست. ولایت همشون چیز
ولایت غزنی را تهدید نمی کنن. شما نگران از این نیستن که نفوذ این گروه در غزنی هم افزایش پیدا بکنه؟
اینجا طالبا مخالفش نرسن.
یعنی طالبا ممانعت میکنن از حضور گروه داعش؟
طالبا بله، طالبا از اینجا بودن در ولایت غزنی، در ولسوالی گیلان بودن، از اینجا طالبا راندن رفتن در ولایت زابل.
پس حضور طالبا در اصل نگرانی شما در غزنی است، بله؟
بله بله، حال فعلا طالبا هست و داعش نداریم اینجا. و داعش خودش هم کسانی هستن یا خودشون یا ازبک بودن و کسانی هستن که یا برادر طرف کشورهای اروپا یا چیز میشن کمک میشن، نه پاکستان و نه ایران و نه جایی که کشورهای ضعیف هستن.
خب نظرتان را شنیدیم، تشکر. با یک شنونده دیگه هم صحبت میکنیم، برمیگرده با مهمانان خود و بحث خود را نتیجه گیری خواهیم کرد. سلام علیکم، بفرمایین، رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
خاله محمد هستم، صاحب از ولایت تخار تماس گرفتم، خواستم درباره داعش یک نظر بدم. همین داعش از کجا پیدا شد، طالب از کجا پیدا شد؟ کل زمین افغانستان است، یک تعدادش از مردم بیگانه است، یپای بیگانه را فریب خورده آمده. شما ببینید در ولایت جلال آباد داعش پیدا شده، همین فعالیت داره، هیچ چطور آمده، از مرد چطور تیر شده؟ سوال پیدا میشه که از میمانایتان همه سوالم هسته، اول اینمی چطور در قریه پالیات کده؟ اینجا صبرت نبوده، اینجا رئیس منطقه نیسته، همبستگی ملی هسته، باید اینا که دست مدست بوده، هیچ چطور پایده شده؟ متاسفانه که همین منطقه خودش شاید دایش خواسته باشه که بیا اینجا پالیات کو چطور کو.
تشکر، نظر را شنیدیم، زنده
باشید. علمی حالا شما یک دقیقه وقت بدید، من امیال ولسوال خوجاغر زندگی میکنم، همین منطقه دشتکی هست، ولسوال دشتکی فیلم در کنترل طالب هسته، همین خود مردم خیسته که در مقابل دولتش استاده شده که سالا گرفته، مهمت گرفته، استاده شده جنگ
میکنه. سلام مهمت از کجا کردن؟
سلام
مهمت از کجا کردن؟ مردم که دست خالی خود نمیدونن به سلام مهمت دست یا پیدا بکنن.
یا شما ببینین، امیالا یک نفر هست که من خود دقیق میشناسم، در پاکستان زندگی میکنه، بیادرش اینجا مانده، خودش در پاکستان زندگی میکنه،
پس در کل از طریق پاکستان اصلها دریافت میکنن. تشکر، نظرت
را بشنید. نو لټولو ملمنو او اوریدونکو څخه ډیر منندوی چې په دې بحث کې ګډون وکړ. نور دوه متاسفانه وخت نه لرو. د آزادی رادیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام هر شنبه له درو تر پنځو بجو پورې په مستقیم ډول وړاندې کیږي. راتلونکي شنبه به په نورو موضوعاتو بحث ولرو. کمو نن نه یست توانیدلی چې ټلیفون راوکړي او زموږ له ملمنو څخه پوښتنه وکړي. راتلونکي یک شنبه، راتلونکي شنبه کولی شي موږ سره تماس ونیسي.
بله، با تشکر از مهمانای عزیز ما که در این برنامه با ما بودن، جناب دکتر صاحب نصیر و همچنان آقای عبدالکریم حقانیار. بسیار تشکر از حضورتان در این بحث و تشکر از شنونده های عزیز که اس ام اس فرستادن و همچنان تلفن کردن.
I'm gonna go.